Rabana.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د خبرونې په اردو کې به د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې واورئ، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي او یونان د اروپایي اتحادیې سره د شوې لوازنامې تر مخه ترکیې ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خالی پورس په پېښور کې د خبري غونډې وروسته د اتحادیه او مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل گورنر اقبال ظفر جګړه دوی سره د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یو اعلامیه لاسلیک کړي، ولی اوس گورنر د خپل خبرې نه وروسته شوی دی.
د دې گورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې د ذمہوار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغه کې بدلون رانه وسته او د کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د کمیټې غونډه به د ګل پورس په لنډی کوتل کې کیږي او د فاټا د سیاسي اتحاد غړي وایي دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد احتجاج کوي. په سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي دي. یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د خیبر پښتونخوا د نظم اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، چې پکې دوه په سوات، څلور په شانګله، یو په ملکن، چترال، بردیر، مانسیرا او چارسده کې وژل شوي او تر 1400 ژوبل دي. د شوقدر په بلابلو سیمو کې د امنیتي عسکرو د لټون عملیات دوام لري، چې پکې پرون او نن تر دې دمه شل مشکوک تنان سره له وسلو نیول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغه عملیات شوقدر په متنازع کلو کې له پرون راهیسې پیل شوي دي. پولیس چارواکي بیا وایي نن نیول شوي شپږ تنان افغان کډوال دي او ورسره یې وسلې هم نیولې دي. د سوات ځینو سیاسي او ځایي مشرانو ویلي باید مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو فیصله واپس واخلي. تیره ورځ په منګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې په وخت ځینو کسانو وویل د سوات ولس له وړاندې نابدامنۍ، پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې متاثره شوی دی او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور زیان هم ورسیږي. د سوات د پیپلز ګوند مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ دلته روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چکم دی غنه نه علی. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغا دلته کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چکم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے د انتہائی طور زیاتی ردی ډیویژن سره کو
بلخوا تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ټرافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لغمان والی بیان سرحدي ځواک ته مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تیره میاشت انکری او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیې سرکاري خبري اجانس نن ویلي د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان د لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې د کلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکیې بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره هم کرای کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولي. ترکی په خپل خاوره د شام، عراقي، افغان او نورو پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نیګورنو کاراباخ کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. د آرمینیا ولسمشر وویل دا یوه پراخه جګړه وه. نیګورنو کاراباخ په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده چې آرمینیا پرې کنټرول لري. ټاکل شوی ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیرته پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسلز د هوایي ډګر مشر ارنارد فست 13 ورځې وویل که څه هم ایرپورټ یې لا پوره نه دی فعال شوی، خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 2 نیټه د برسلز په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. اسلامي دولت وستوالی ډلې د دغو بریدونو سیمواری منلې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اول نیټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانسن کې وویل د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. او د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ وګټو. ویسټ انډیز په دې پایلوبه کې آسټریلیا نه په 8 وکټو ماتې ورکړه. آسټریلیا لومړی بیټنګ وکړه، په شل اورونو کې 138 منډې وکړې، کوم چې ویسټ انډیز په وروستي اوور کې پوره کړې. او نن به د سړو ټي ټوینټي د نړیوال کپ فائنل لوبه لږ سات وروسته په کلکته ښار کې پیلېږي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د کابلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي سبا به د فټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې پر مهال پلواړګ کې احتجاج کوي.
په تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو، ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو.
د خبر ایجنسی په جمرود کې هم د فټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې د غونډې په اړه ناسته او پریکړه شوې ده.
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي.
د مومند او باجوړي ایجنسی اوسیدونکو وای په ملکن ډیویژن کې نوې ټیکسونه دوی ته د منلو وړ نه دي.
کمی چې زمونږ د پاره د پیدامنې کټه منې دي، هغه فیصله په مونږ باندې نه لاګو کیږي، خو چې کوم زمونږ د پاره قهرجنې فیصلې دي په مونږ باندې لاګو کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د کبالي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل یادو شمې په ورځ یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد کمیټې کې د کبالي سیمو نمائندګي نسته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی په ورځ پیښور کې د خبری غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي جنرال اپریدی ویل په څلورمه نیټه لنډې کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډې کوتل کې وي. دا احتجاج دننه چې دا کمیټې وي نو بهر به تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلې دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیم شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي، ولی اوس دوی د خپل خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنرشپ چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړی ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغې کې بدلون رانه وسته او دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال افریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اخیستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاورتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلق راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شان پیرو غواړي لکه څنګه مراتي افته خلق راغواړي، نو هغه نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي خو داسې به معلوميږي.
بلخ اوسو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي او هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زم کول دي د دې باندې لامونګه ایس کمنټس ځکه نشو ورکولای چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای. مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټۍ کې چې هغه دغه دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عام هم ټیک شي خیر خدای به خیر.
د پام وړ ده چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولستا نمائندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې هم د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه سوي ده. د دوی په وینا د دې غونډې هدف یې دغه دی چې سبا د اصلاحاتي کمیټې په وړاندې په ګډه یو دریز کښېږدي. تفصیل به د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واو.
د خادی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلیمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل.
دوی هم فیصله وشوه، یو دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي، کوم موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه دکیږي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی او مشر منظور پردی وویل.
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با برپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل.
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله نو دا هم دې د پاروش والا چې ان شاء الله دا بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی هغه نور اف سی آر نه غواړي. اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلماني لیډر شاه جګول پردي لخوا رابلل شوې وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل.
دغه غونډې مقصد او ریفارمز کمیټې روانه ده. هغه ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسي جوړول چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې موږ په متفقه طور باندې چې کوم موږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یوه خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، او د نوړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او ورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي، او را روانه ممکن نا غونډه بای په خیبر ایجنسی کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوې دي، او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي، بلکې خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړي، او دوی له یو جدا کونسل یا صوبہ ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده، او د فاټا او د افتون د نظام اداره اف ډی ایم وای چې تر دې دمه درویش زره پوری کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دي. بلخوا د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې د قبایلي سیمو بیکورسوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپل سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان بیکورسوي خلک وایي چې په کوم رفتار سره حکومت متاثرین خپل سیمو ته ستنوي هغه ممکنه نه ده چې د روان کال تر پای پوری دا لړۍ بشپړ سي. احمد الله پر رپورٹ لري.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده، او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي، خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
غازہ کا آپریشن شروع کر دلو مونگا کو 3 کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروا ڈی آئی خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی وا کو 3 کے دن نا دا خلق دا ہوا جی تان تا واپس کا ہوا تقریبا دو کولا وشول دی آئی چ ما دروی ذرا کا خاندانو نا واپس کڑی دی بلا دی نار تو جی تان دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے وا اگ مونگ تا وچ نو عمر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چری دا مونگا واپس کوی 23,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوې. کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا بیر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاله دا اوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني، په خپل سرګ روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل، او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان او هندوستان ټینګار کړی چې د اټمي خطر کچا راکمه کړي، که څه هم پاکستان وایي چې دوی خپل اټمي پروګرام د هر ډول خطرونو څخه خوندي ساتلی، خو په واشنگټن کې د اټمي امنیت د دورځنۍ سرمشریزي په پای کې باراک اوباما وویل لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټمي وسلې ترلاسه کړي. نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو خو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دې دا خبره یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دی روان.
خو هغه چیلنجونو چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو ایټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي تر څو په پراخه کچه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې سپیل کولو ته چمتو شوي نه وي او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلط اړخته نه دي روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خود پاکستانی وزیر اعظم د بهنو چرو ځنګړي سلاکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دورځنۍ سرمشریزي ته ویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. دغه په خبره د یو ځموار اټومي هیواد په حیث پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی لکلونو رئیس پر دې کار کړی چې څنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهنو چارو ځنګړي سلاکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو رئیس یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. دغه په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړی ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. څوره د په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي نو د بیګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر ویل لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له ښه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. باراک اوباما ویل د القاعده په څېر ډلو هڅې کړي دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ مشرانو خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې اټومي وسلې به د سغدري زلاسو ته لوېدو ته پرې نږدي خو خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لخوا خطرې لا هم شته.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په سوات کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او کاروباریانو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټیکس لګولو اعلان رد کړی او له حکومت یې غوښتي چې دا فیصله بیرته واخلي. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي وو چې په ملکن ډویژن کې له 40 کالو راهیسې کسټم ټیکس نه اخیستل کیږي خو اوس یې د دغو سیمو دا حیثیت ختم کړی دی. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات بنګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټیکسونو لګولو سخت مخالفت وکړی شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سوات بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
موږ د آی ډی پی شکاري یو، موږ د سیلابونو شکاري یو، زمونږ دلته روزګار نشتی، زمونږ سکارخانې نشتی، الټه دی لګي او زمونږ روزګار چې کوم دی هغه نه نالي او د کسټم اکټ په شکل کې دی موږ دا کسټم نافذای. حالانکه بوټو صاحب شهید چې هغه دا جرأت نو کړی چې هغه دلته کسټم نافذ کی، مشرف نو کړی، ضیاءالحق نو کړی، نور حکومتونو نو کړی، دا چې کوم د پی ټی آی حکومت سے، کوم چې د مسلم لیگ حکومت سے، د انتهایی طور زیاتی ردی ډیویژن سره کو.
دغه رنګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی مرستیال سکتر او ویان ډاکټر خالد محمود وویل
عدالتونو دروازې ټک ټک کړي دي، سیاسي جدوجهد
قوم کړه دی دغه په نتیجه باندې د سواد قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملو شه دی ته نو زبره پارټي د طرف دا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې د پاره سن مون قرباني رزينو پښتونخوا ملو پارټي په اولنی سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سواد خلکو د پاره بولړی
د عوامي نېشنل ګول له اړه د تحصیل بابوزی ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو
ای مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه جګه مینا پیچ کړی شي دغه مکمل خلاف یو دی
د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم وو په دا اړه زیاتوي
موږ دلته کې د ټیرریزم په حواله باندې د مرحلې نه تیر شوي یو د سیلاب نه یو مشکل نه موږ تیر شوي یو زموږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي دي د هغې په حواله باندې دې علاقې له څه خصوصي پیکیج پکار دی تا حال موږ د هغې نه محروم یو
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرل سکتر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزي حکومتي پارټۍ غړی دی دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسټم چلیږي جی د بیرونی مال باندې لګی چې د بهر دنیا نه راځي زموږ سواد اکچولی د یو باونډي د یو مل سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لږ دل پی موږ ته کسټم کې فایده راځي کوم سره گاډي دی رو گاډي دی هغه په کسټم پیټ دی جی کزم سم مشینری دلته راغله د سواد ته چا کارخانه لګولې دا هغه چې کسټم پیټ دی جی بنیادی شی دی چې کی چې د سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پوری دلته نه دی راغله
هونډه کې یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړي او په ګډه دغه پریکړه وکړه شو کچري مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکم نامه واپس وانه غسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پور کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د باجوړ عمومند ایجنسی کاروباریانو هم دغه ټیکسونه رد کړی دی دوی وایي چې دا ټیکسونه کسم په مرکن ډیویژن کې لګیدل خو دوی په وینا چلته د دوی ترانسپورت زی او راځي او دا به دوی اغیزمن کړي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري
په ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون د نافذ کېدو یا غزیدو وروسته د باجوړ ایجنسی روزګاریان وایي چې دغه شان فیصله به هغوی ته هم ډیر مشکلات جوړ کړي د باجوړ ایجنسی زیاتره بغیر کسټم ګاډي دیر چک درې سوات پورې چلیږي چې د ولس روزګار پر خروان دي ولې دوی وایي کچېری ملکن کې دغه فیصله عملی شو نو د هغوی کاروبار به په ټپه ودرېږي د ناوګي اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ جانزاده وای
حکومت چاله کم روزگار ورکړي خلکو خو په خپل مټ په تش لاس خپل روزگارونه دکانونه یا کاروبارونه یا زاړه مالې نیمې شي پیدا کړي نو دا بالکل ظالمانه قدم دی دا نه د پکار او موږ د ملکن ډیویژن د دې ولس سره په دې خفګان کې شریک او کلکه مبارزه وکړو او ان شاء الله واکمن به په دې ستومانه کوو د پښتنو خلاف ټول یو ناوړی منصوبې چلی
د دغه سیمې اوسیدونکو انورزاده ګولیار چې د سوات مردان او د نورو سیمو نه باجوړ ته روزگار کوي وای
چې روزګار شیدې د شریو او فتونو هغه دغه مخنیوي کوي خو چې کله بیروزګاری امر شي نو به جنگګرین سی واشي بشدګرین سی واشي کله چې سړی په کراچۍ په لاور کې مزوري کوله هغه ځان لږ ولک درې لک روپۍ جمع کړی دي او هغه ځان لږ په نن کې سنټ ګاړې او هغه سودا ته به مزوري کوله او چې تازه باندې دغه هغه تر خبره ده چې دا به بیرته واپس کراچۍ یو دی بل دي مزوري دی چې کورون یو دی یا به ځان په کور کې ناشي
د باجوړ چمبر اف کامرس د مشر لالیشا پوینا هغه د ملکن ډیویژن د کاروبار اتحاد سره خبرې شوې دي او د یادې فیصلې په ضد احتجاجونه شروع کوي
کوم چې زمونږ د پاره د پیدامنې کټمنې دي هغه فیصلې په موږ باندې نه لاګو کیږي خو چې کوم زمونږ د پاره قهرجنې فیصلې دي په موږ باندې لاګو کیږي په دې باره کې زما ولنې میټینګ د خیر سره مطلب په چمبر کې دی په دې باندې به موږ مطلب لري فرزور مطالبه کوو او دا زمونږ حق هم دی ولې چې مطلب لري په دې علاقه کې پکتی نشته دی دلته مطلب هغه سنتي زون دلته نشته دی په اخر د پاسه راځي په موږ باندې کدا شي نه لاګو کیږي موږ دې ته تیار نه
د دغه تنانو پوینه چې د باجوړ روزګارونه د ترهګری لوج هم وړاندې ډیر زیانمن شوی ورستو ځین حکومتي فیصلو لکه عنایت قلعه بازار بندول او د موبایل فون یا ګرځنده ټلیفون نظام معطل کول هم روزګارونه خراب کړی دي نو د کسټم قانون فیصلې به روزګارونه بیخي ختم کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وسال تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کچیر لتا سوخه په ریډیو کې اوریدل پاتې سي نو د مشال ریډیو ویپانی ته ورسی. د مشال ریډیو د ویپانی پته دا www.mashalradio.com. هلته نه یوازې تاسو د خبرونه په تکراری توګه ټوله اوریدلای سي بلکې ویډیوګانې ملیدلای سي، تصویرونه ملیدلای سي او د مشال ریډیو د خبرونو په اړه مشتخ خپل رائے هم راکولای سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازګر پینځنی مې بجې سوې دي. فرخنده اسد در سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغې څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانې غونډې په وخت به احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسیدلي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان ویلی باید د هند استخباراتی ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تړل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبرې غونډه کې ویل دا خبره سمانه ده چې ګینه ایران په پاکستان کې ترهګری خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یوه ټرافیکي حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د ارمینیا او استوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کرباخ کې په 13 ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجان سرتیری وژل شول. ټاکل شوی دا چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوی ډول د مسافرو لپاره بیرته پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونالد ټرمپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او لکاره لوېدلې تړون دی. یونان د هغې لانجمنې له وسنامې له لارې چې تېره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی. او نن د هند په کلکټه ښار کې د T20 د کرکټ ښځو د نړیوال کپ په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. بلخوا د T20 د سړو نړیوال کپ فائنل لوبه لږ ساعت وروسته په کلکته کې پیلېږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کاو. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ غرسپانو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستی دی.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټی سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل ایټمی وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه ایټمی مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي کناډای د ایټمی وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختمه کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د ایټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خدا براتون کی وخت کی معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کم حد کامیابیږي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شاره ډیره کم ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شاره په کې 55% ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې ملک کې د تعلیم شاره زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل د یقیني کړی شي. نو هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شاره زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې کوي. بلخوا د کرکټ یوې لوی ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل سوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید ذمواري اخستو وروستو رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نخه کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وي او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فیرس استولی وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د یوې سړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک، بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼي ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګي برید وروستو منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبي نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروستو د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې. خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې په لنجمنه سیمه نګرنو کرباغ کې د یو اړخیزه اوربند غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دویمې پرله پسې ورځې لپاره هلته د ازري او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د آذربایجان دفاع وزارت وایي په لنجمنه سیمه نګورنه قرباغ کې د اوربند د ټینګېدو وړاندیز د نړیوالو ادارو تر غوښتنو وروسته کړی دی. دغه وزارت وایي که په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنستان ځواکونو یا هم ارمنی بیلتون پالو اوربندې برید وکړ، د آذربایجان ځواکونه به بیا په جګړې لاس پورې کړي. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نن سهار هم د خورې ورې جګړې راپور ورکول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په نګورنو قرباغ سیمه کې چې په آذربایجان کې دننه پرته ده او له دوو لسیزو راهیسې په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري درنه جګړه پیل سوه. د آذربایجان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنې سیمه نګورنو قرباغ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له هغو وربند نه چې له 20 کلونو راهیسې نافذ وو یو سلو دیر شواری سرغړونه کړې ده. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخه جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال کې ټینګ سوی وو. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د هغه لوی برید په پیلولو تورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخیل وتکو پکې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه سرخیل وتکه هم نسکوره سوي او په شخړل سوي ماین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی. په همدې حال کې د بیلتون پالو هغه مشران چې په خطر منیان دی وایي نن سهار وختي د دوی جنگیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانه او زغرول وسایط یې کارول خپل جګړې ته ادامه ورکړه. بل خو د ترکیه د ولسمشر دفتر نن ویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې له آذربایجان سره به د دې شخړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هم په نګورنو قرباغ سیمه کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده.
سلیم محمد صالح د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غیر غربي لارې په اړه لا هم دوی اندېښنې او تحفظات لري. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13 د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حقلا سیمې نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر ته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 تر هغه پورې به د پاکستان 14 موټر وي چې د ټول کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به اله یا رکتر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټول سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیری د نهه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او ولسی احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو آل پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي شنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټول ګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغه پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټول ګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنه برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دي. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټر وی چې دغه دپاره تر اوسه پورې فیزیبلټی رپورټ نه دی تیار کړی، نه یې ور چې فنډ ورته یې شي دي، نه دا ټنډر کړی دی، د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزیبلټی رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ تر ساته کار روان دي، بیا چې هغه مکمل کړي دا به هیڅ فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزیبلټی رپورټ نه دی جوړ، نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئنه کیږو؟ غربی روټ خاوندان یو، د غربی روټ دابیدار یو، غربی روټ واړو، ټول پښتون واړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظوره شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرک کاری د سچې وعده شوې وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره بشرا ګوهر وای که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي، خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
implementation ke da finnakhari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kali pae bande on the ground avashikar nishte de pade da bande fastay jikam us parliamentary committee unda adake da khabar uchati gi bar bar she we need very clear چې څه الوکیشن دي. یو سیس خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټي وه. هغه چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دي نو ټول د ایسټرن روټ لپاره.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزي حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لرې کوي.
ملیحا امیرزاده وا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون پر منظورېدو د ښځینو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو پر تنقید یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت دې په دې معامله نظرثانی وکړي. ملیحا امیرزاده تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د ډېر زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللی او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړې که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړي له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ور باندې جنسي تیری ثابت کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شعبو کې راوتې وي، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله جومات په سترګو نه وي لیدلې له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیولو معامله له ایران سره تړل پکار نه دي. نوموړي د خلیفه ورځ خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له ایران سره ښې اړیکې لري. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندي جاسوس د نیولو معامله له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغېز وکړي. تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي. اسلام آباد کې د خالی په مازیګر ناوخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمينه برابروي او د سہولتکار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکې د ایران سره خپلو تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو خط اثر راغلی و، خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معامله له ایران سره د تړلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نوموړي زیاته کړه،
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وی ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وقت کې د پاکستان ملګرتیا کړی دا. نو زه د دې خبري غونډې په ذریعه خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مو ورکوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی، نو باید چې له دې ځان وژغورل شي. د ایران د صدر تک نروستو کوم خسروت حال چې محسوسېدو او هیله وچې د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي، خو د دې بحث لوجې دې ته سخت زیان رسیدلې دی. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي، او چې کومه د هندوستان د جاسوس معامله ده هغه به منطقي انجام ته رسولې شي. خو دغه مسله د هندوستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل، نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دوه داسې ملکونه دي چې پاکستان په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات اهمیت دی. هغه که سعودي عرب ستا د هغوی سره زموږ ډېر زیات اکنامیک انټرست چې وي نو هغه واپس ته دي. دغه شان که تاسو ایران ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زموږ په ګاونډ کې دی، او هغه هم چې دی نو اکنامیکلی موږ ته ډېر زیات فایده رسوونکی ملک دی. یو
یاد دي چې د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان په رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوک
ډېره سخت رواني تیره هر څه
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اکونومیست مجلې په پاکستان کې په سخت دریځي مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان تګلارې نه خپلول د دې سبب سوی چې پاکستان او سیمه کې بې امني روانه ده. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریځ فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر غواش د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي چې په دې روسو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکې یا باډی ګارډ وو، خو هغه یې په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومیست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په څلوېښتمه ورځ یا څلوېښتۍ اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې سخت دریځي نوې خبره نه ده. په 1988 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلې. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توب د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلویښت زره مدرسې شته دي چې لږ تر لږه دوه میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومیست مجلې لیکلي چې په دې دوه میلیونو کې اکثره یې د سخت دریځ دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي، مثلا د حقانی ډله لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپرول د ترهګرې په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزورې کوي. اکانومیست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخکې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تګ پې اسانه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا نېشنل پبلک رادیو NPR پر خپله ویبپاڼه په خبره کړې یو لیکنه کې د پاکستان او په ځانګړي توګه پلازمینې اسلام آباد امنیتي حالت ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پلویانو احتجاج او له هغه څخه په پاکستان کې میشتو مذهبي لږکیو ته د ورپېښو اندېښنو یادونه هم سوې ده. د مقالې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته د لیکنې په پیل کې راغلی چې د اسلام آباد په ختیځ څنډه کې یو داسې عجیبه غوندې مزار دی چې په قیمتي غالیو پوښل شوی دی. لیکنه زیاتوي چې دا قبر د ممتاز قادری په نامه هغه پخوانی پولیس عسکر دی چې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادری خسر راجا نفیز احمد نېشنل پبلک رادیو ته ویلي چې خلک دې قبر ته ورځي، د قرآن تلاوت کوي او د ممتاز قادری روح ته دعاګانې کوي. لیکنه کاږي چې د اندېښنې خبره دا ده چې خلک په دار زړول سوي ممتاز قادری ته د قاتل په نظر نه ګوري. د ممتاز قادری پلویان د تیر یک شنبه په ورځ د هغه د 24مې په ماتم کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې کوڅو ته راووتل او یو شمیر ځایونو او موټرونو ته اور ورته کړ. په دې مظاهره چانو کې شاوخوا 2000 د پاکستاني پارلمان پر لور ولاړل او هلته نږدې احتجاجي ناسته پیل کړه، د کوم له کبله چې په اسلام آباد کې تر درو ورځو حکومت موبایلونه هم بند ساتلی وو. لیکنه کاږي چې ممتاز قادری ته ځکه د ترهګرۍ مخنیوي قانون له مخې د مرګ سزا ورکړل سوه چې هغه په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت پراخ نظرې گورنر سلمان تاثیر وژلی و. ممتاز قادری پر سلمان تاثیر له دې کبله ډزې کړې وې چې هغه په پاکستان کې په عملي تحفظي ناموسي رسالت قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. لیکنه زیاتوي چې دا یوازې سلمان تاثیر نه و، بلکې په نړۍ کې هم په پراخه توګه د دې قانون په اړه اندېښنې څرګندې شوې وې. د نېشنل پبلک رادیو لیکنه زیاتوي دا اندېښنې له هغه وروسته لا زیاتې شوې چې د دې قانون له مخې یو عیسوي مېرمنې آسیا بیبي ته په 2010 کال کې د مرګ سزا واورول سوه. لیکنه لیکي د ممتاز قادری پلویان زیاتره بریلویان دي، کوم چې د دیوبندیانو پرتله په عقیدوي توګه نرم ګڼل کیږي، خو هغوی هم په دې قانون کې د بدلون سخت مخالف دي. د سیاسي چارو کارپو تلت مسود ویلي دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې خلک ممتاز قادری ته د قاتل او سخت دریځي ویلو پر ځای د هغه ستاینه او لمانځنه کوي. د نوموړي په وینا لکه څنګه چې عام خلک له ویرې د دې مسلې په اړه څه نه وایي، همداسې پاکستاني ریاست سترګې پرې پټې کړې دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شی بوت رسیدلیو ل فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانې غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټولو صوبه کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي، تر ټولو زیات نقصانونه په سوات او شانګله کې خلکو ته رسېدلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل دی باید هند استخباراتی ادارې را د ایجنټ خبره دی ته پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تړل شي. د سواد سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لویه لاره یوه ټرافیکي حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمنه سیمه نګورنو کاراباخ کې په 13 ساعتونو کې د شوي اوربند نه 110 واري سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 2 د آذربایجان سرتیري وژل شول. ټاکل شوی ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره پرانیستل شي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویل د نیټو یو منسوخه او لکاره لوېدلې تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن له لوري کاندید شي، وایي د نیټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. او یونان د هغې لانجمنې له وسنامې د لارې چې تېره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری پیل کړی دی. او نن د هند په کلکته ښار کې د T20 د کرکټ د ښځو د نړیوال کپ په فاینل لوبه کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته ماتې ورکړه. بلخوا د T20 د سړو نړیوال کپ فاینل لوبه لږ ساعت وروسته په کلکته کې پیلېږي.
له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي، بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.